افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ساج ملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. نن د محرم الحرام لسمه نیټه یعنی د عاشورا ورځ ده او په افغانستان کې د عاشورا مراسم پر ځای کیږي. په دې اړه به په دې خبرونه کې رپورټ ولرو. همدارنګه نور مسایل هم راسره دي خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په کندوز ښار کې له تیرو 9 ورځو جګړو وروسته دغه ښار تیره شپه د وسلوالو طالبانو له حضوره تصفیه شوه. په کابل کې د عاشورا په ویرکوونکو حمله کې 14 تنه وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. او د افغان نړیوال سازمان په 100 ورځو کې په ایران کې د یوې ځوانې ښځې د اعدام د امکان له امله اندېښنه څرګنده کړې. د خبرونو تفصیل. په کندوز ښار کې له تیرو 9 ورځو جګړو وروسته دغه ښار تیره شپه د وسلوالو طالبانو له حضوره تصفیه شو. د کندوز د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ښار په تصفیه سره په لرو پرتو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په ښار کې وضعیت نورمال حالت ته ګرځېدلی او یو شمېر کورنۍ هم ښار ته د تلو په حال کې دي. د بلې خوا د کندوز یو شمېر اوسېدونکو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو جګړو کې ملکي وګړو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي، خو د دوی په وینا چې تر اوسه هیڅ ډول مرستې له دوی سره نه دي شوي. په همدې حال کې د کندوز د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحمید عالم نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو جګړو 400 ټپیان او 400 جسدونه روغتون ته ورول شوي چې اکثره یې پکې ملکیان دي. د کابل په دریمه امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت کې تیر شپه د عاشورا په ورکوونکو په حمله کې 14 تنه وژل شول او 16 تنه ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان رسنیو ته وویل چې په وژل شوو کې 14 ملکي وګړي او یو د پولیسو افسر شامل دی. د افغانستان ولسمشر د حمله په شدت غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستې. رپورټونه وایي چې حمله کوونکي د پولیسو جامې اغوستې وې. په کابل کې په 2011 میلادي کال کې هم د عاشورا پر مراسمو په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 450 تنه وژل شوي وو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې د رهبرۍ لپاره تیر شپه جوزجان ته ورسید. د بغلان د بلخ د ولایتي شورا غړي شجاع الدین شجاع پرون ازادي راډیو ته وویل چې جنرال دوستم به د وسلوالو طالبانو پر ضد په قشتېپه، درزاب او غورماچ ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو رهبري کوي. په غور کې د خزو چارو ریاست د غریب ګل په نوم د هغې نجلۍ په اړه اندېښنه څرګندوي چې یو 16 سړي ته ورواده شوې وه. غریب ګل 16 ده او په میمنه کې د خزو لپاره د امن په خونه کې ساتل کیږي. د غور د خزو چارو ریاست یوې چارواکي اجره بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نو وایي دې لپاره چې د دې ماشومې روحیه لا خراب نه شي، موږ هڅه کوو چې هغه امن سیمې ته واستول شي چې زده کړه وکړي او له نورو ماشومانو سره واوسي. د غور امنیتي چارواکي وایي چې د غریب ګل د ودولو په جرم یو شمېر کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د افغان نړیوال سازمان په 100 ورځو کې په ایران کې د یوې ځوانې ښځې د اعدام د امکان له امله اندېښنه څرګنده کړه. زینب سکانوند په خټه د ایران له کردانو او 22 ده. دا په 18 کې د خپل خاوند د وژلو په جرم نیول شوې او بیا اعدام محکومه شوې ده. پر هغې د اعدام حکم د حاملګۍ له امله تر اوسه ځنډولی و، خو 100 ورځې مخکې ماشوم پیدا شو. دې ځوانې ښځې ویلي چې خاوند یې وهله او تشدد یې ورسره کړی. د افغان نړیوال سازمان پرون په یوه خبره پاڼه کې وویل چې د سکانوند د محاکمې له امله شدید اندېښنه لري او هغه ښایي د پنجشنبې په ورځ اعدام شي. په دې سازمان کې د منځنۍ آسیا او د افریقا د شمال سیمې سارونکي فلیپ لوتر ویل چې د جرم پر وخت سکند ون عمر تر 13 کلونو کم و. هغې مدافع وکیل نه درلود او ادعا یې کړې چې پولیسو وهلې او شکنجه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فرانسې ته خپل سفر ځنډولی. پوتین راتلونکې اونۍ په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره د خبرو ترڅنګ د روسیې هنري آثارو د یو نندارتون د پرانیستلو پلان درلود، خو پوتین خپل سفر د دې لپاره لغوه کړی چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند غوښتل چې د دواړو خبرې یوازې د سوریې وضعیت ته محدودې وي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په دې اړه وویل:
Monsieur Poutine, président de la Russie,
ټاکل شوی و چې ښاغلی پوتین ډېر ژر پاریس ته راسي او په یو لړ مراسمو کې برخه واخلي. ما له دې ملاقات سره یوازې په دې شرط موافقه وکړه چې هغه به د سوریې پر حالت خبرې راسره کوي، یوازې پر سوریې. ما هم درز ولسمشر پوتین ته څرګنده کړې و چې پاریس ته د راتګ په صورت کې به زه نور مراسمو ته نه بدرګه کوم، خو د سوریې پر وضعیت خبرې کولای سم او هغه د سفر ځنډول غوره وبلل.
د کرملین ویان ویلي چې د دې سفر لپاره به بل مناسب وخت وګوري. او د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال ختیځ کې د حلب پر ښار چې محاصره د درنې بمبارۍ بیا پیل کړې. په سوریه کې د بشري حقونو د سرنې اداره چې مقرې په لندن کې دی پرون وویل چې د حلب په بوستان القصر او فردوس سیمو کې لږ تر لږه 8 ملکي وګړي په حمله کې وژل شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د بشار الاسد رژیم د تېرې چهارشنبې په ورځ پر حلب د بمباریو د بیا پیل اعلان وکړ او دا ښیي د روسیې الوتکو تر ټولو درنه بمباري وي. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک وګړي په جګړه کې بند پاتې دي. او تر دې دمه د افغانستان سیمیو نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. چارواکي وایي وسلوال طالبان په بشپړه توګه د کندوز له ښار نه ایستل شوي دي او اوس په دې ښار کې ژوند بیرته عادي وضعیت ته راغلی. په کندوز کې به له خپل خبریال نه تازه حال درته وړاندې کړو. پرون د کابل په دریم امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت د شورا پر ازادارانو د برید حال هم درکو چې ویل کېږي 14 تنه پکې وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د خزو په ځانګړې توګه د کموم رنجونو د ژوند په وضعیت او ستونزو باندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له بیان رفیع الله بیدار سره غږېدل یو. همدارنګه د هغو خزو ستونزې هم در سره شریکوو چې قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري. که وخت و د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو او د کور کلي او ګولې اچار پروګرامونه هم راسره دي. دوستانو له کندوز څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل کېږي چې دغلته په ښار کې وسلوال طالبان د ښار له منځه ایستل شوي دي او نن وضعیت تقریبا عادي شوی. همدا اوس راسره له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین په تماس کې دی. آرین صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، سهار دې په خیر. د کندوز د نننی وضعیت په اړه راته ووایه، آیا په ښار کې جګړه پای ته رسیدلې او کنه لا هم په ځینو سیمو کې جګړې دوام لري؟
مننه. زه خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په کندوز کې خو نه ورځې جګړه وه. د ښار په بیلابیلو څنډو کې وسلوال طالبانو حضور درلود، خو وروسته له نه ورځو نن شپه ښار کې ډز راګ نه اورېدل کېده. د کندوز چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیې عملیات کې وتوانېدل چې وسلوال طالبان ښار څخه په بشپړه وباسي. د کندوز د امنیت قمانداني د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی ساعتی از ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال ښار په بشپړه توګه طالبانو له فزیکي حضور څخه پاک شوی ده. همدارنګه هغه وای چې اوس د خر په څنډه کې د طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیات جریان لري او د تیرو ورځو په توپیر نن په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې ده او یو شمېر کسان هم راغلي دي چې د خپل دوکانونه خلاص کړي او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې د کندوز کلو ته یا تخار او نور سیمو ته تللې د راتګ په حال کې دي خو د کندوز اوسېدونکي لا هم ډاډمن نه دي. دوی وایي څو چې د ښار څنډې د طالبانو له حضور څخه نوي تاسیس شوي استعمال لري چې بیا دغسې پېښې تکرار شي. دوی د مرکزي حکومت له حکومت څخه غواړي چې باید د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو له فزیکي حضور څخه پاک کړي څو دغه ولایت د تل لپاره په عمل کې پاتې شي.
ډیره زیاته مننه کوو اجمل آرین و چې د کندوز د تازه امنیتي وضعیت حال راکوه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري د کابل په دریم امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت پرون د عاشورا د مراسمو پر آزادارانو په برید کې څوارلس تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان شوي. افغان ولسمشر دا حمله په شدت غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. په اړه یې د فرشتې جلال زئی رپورټ اورو.
د افغانستان ولسمشر په کابل کې پرونی حمله په شدت غندلې ده. ښاغلی غنی د کابل ښار په دریمه امنیتي حوزه کې پر هغو خلکو چې د عاشورا د مراسمو د لمانځنې لپاره د کارتای سخي سیمې په سخي زیارت کې راغونډ شوي وو وسلواله حمله غیر انساني او غیر اسلامي کار بللی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقي خبري رسنیو ته ویلي چې په وژل شویو کسانو کې دیارلس تنه ملکي خلک او یو د پولیسو افسر شامل دی. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي د عاشورا پر آزادارانو داسې غیر انساني حمله د اسلام له دین او د خلکو له عقایدو سره د تروریستانو د دښمنۍ څرګندونه کوي. ولسمشر غني ویلي د داسې حملو یوازې یو هدف د بیلابیلو مذهبونو د پیروانو ترمنځ د دښمنۍ او تفرقې خپرول دي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غني په افغانستان تانکی پرشیا او سنی دینی عالمانو ژغ کړی چې د افغانانو د وحدت او یووالي د ساتلو لپاره هڅې او د خلکو د پوهاوي لپاره د مرسته وکړي. ولسمشر غنی هم داراس خلکو ته ډاډ ورکړی چې حکومت به د عاشورا د مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره هر هڅه وکړي. ښاغلی غنی ویلي چې د خلکو لپاره پر سپېڅلو ځایونو زیارتونو او هغو سیمو کې چې ملکي وګړي غونډې کوي وسلوالي حملې د بشري جنایت نښه ده. خو دا د ولسمشر غنی په وینا د افغانانو د مذهبي مراسمو مخنیوی نسي کولای. په ټول افغانستان کې بنن چې د هجري قمري کال د محرم الحرام میاشتې له لسمې سره برابر ده د عاشورا مراسم ترسره سي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت د عاشورا مراسم د نړۍ د مسلمانانو لپاره تاریخي ارزښت بللی او په یو خبر پاڼې کې ویلي عاشورا د اسلام د ستر پیغمبر د مسیح او د هغه د دوه اویا ملګرو او کورنۍ د غړو د مسلمانانه شهادت تاریخي ورځ او مهمه نړیواله پیښه ده. د نړۍ د زیاتو هیوادونو مسلمانان په ځانګړي ډول شیګان په دې ورځ خاص مراسم ترسره کوي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا غړی مولوي محمد قاسم حلیمی وایي ولسمشر غنی په وروستیو کې له یو شمېر شیعه او سنی دینی عالمانو سره په غونډه کې د عاشورا د مراسمو پر امنیت خبرې کړې وې. د عاشورا ازادارانو ته د علماو سیاسي شخصیتونو امنیتي چارواکو او ولسمشر سپارښتنه دا وه چې له بې معنا غونډو او په غیر مسنو سیمو کې له بې ځایه ناستو په جدیت ډډه وکړي. یو شیعه عالم محمد سالم حسنی چې له ولسمشر غنی سره په دې غونډه کې وو ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې افراطي حرکتونه د عاشورا په مراسمو کې ځای نه لري او باید ډډه ورڅخه وسي. دا چې خلک په زنجیرونو تیغونو او چړو ځانونه وهي او وینه بهوي د زیاتو شیعه عالمانو له نظره حرام کار دی. دا هم خلکو ته فزیکي ضرر لري او هم د خشونت یو ډول څرګندونه کوي. دا حتی د شیعهګانو د مذهبي کارونو په وړاندې منفي نظر پیدا کوي. د رپورټونو پر اساس د کابل په زیاتو سیمو کې چې شیعهګان اوسي تورې لوحې بندي او خیمې درول شوي چې خلکو ته وړیا خواړه او چای ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په عامو ځایونو او لارو کې پر دې مراسمو بندیز و. خو له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان شیعهګانو د عاشورا مراسمو ته خاص رونق ورکړی دی. د کابل د ګارنیزون مشر تورن جنرال ګلنبی احمدزی پرون خبریالان ته وویل چې د نورو کلونو په پرتله امنیتي وضعیت نازک دی، نو له دې امله باید خلک پر سرکونو او خلاصو ځایونو کې له غونډو ډډه وکړي. په افغانستان کې د عاشورا له آزادارانو غوښتنه سوې وه چې خپلې غونډې په هغو تکیخانو پورې محدودې کړي چې مخکې له مخکې په نقشه سوي او امنیت یې نیول سوی دی. په کابل کې په 2011 میلادي کال کې هم په یوه زیارت کې د عاشورا په ورځ په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 45 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. هغه مهال په مزار شریف کې هم په یوه زیارت کې د چاودنې له امله 4 تنه زخمیان شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. مخکې مو وویل چې نن د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه ده او د عاشورا ورځ ده چې په افغانستان کې د عاشورا ځانګړي مذهبي مراسم پر ځای کیږي. تیره شپه د عاشورا په ازادارانو د کابل په درېیم امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت کې برید شوی و. دا چې له دې برید وروسته اوس په ښار کې وضعیت څنګه دی او دغه مراسم په کومو کومو برخو کې ترسره شوي او په څه ډول پر مخ روان دي، د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند را سره د کابل په سټوډیو کې دی. سیند صاحب، سهار دې په خیر، خبرونه ته ستړی مشي. تیره شپه یا تیر ماسخوتن د عاشورا په ازادارانو باندې حمله شوې وه، له هغې راوروسته په کابل کې دغه مراسم اوس څنګه روان دي، په کومو کومو سیمو کې دي او څه نورې امنیتي پیښې هم رامنځته شوي که نه؟
بله آن صاحب، نن د عاشورا د ورځې په مناسبت ټولې دولتي ادارې رخصت دي. په ښار کې د نورو ورځو په نسبت د موټرو او خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. په واټونو او څلور لارو کې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه ولاړ دي، خلک ساري او تلاشي کوي. تر اوسه کومه داسې غیر منظمه پیښه نه ده رامنځته شوې. بله صاحب،
دا راته وایي چې په کومو سیمو کې دا د عاشورا مراسم لمانځل کیږي؟ نن مراسم چیرته نیول شوي؟ ځکه ویل کېدل چې حکومت ځینې او امنیتي چارواکو ځینې ځانګړي تکیه خانې، مسجدونه او ځایونه په نښه کړي سو هلته د عاشورا ازاداران راټول شي.
بله آن صاحب، دا په دشت برچي کې، کوټه سنګي کې، چنداولو کې، مراد خانۍ کې او د ښار په ځینو نورو سیمو کې چې هلته مذهبي ځایونه دي، تکیه خانې دي، دوی هلته راټول شوي او د خپل مراسم په ډیر منظم شکل پر مخ وړي. د دې نه مخکې کابل ګارنیزون هم د دوی نه غوښتنه کړې وه، هغه څوک چې په دغه نمانځغونډو کې ګډون کوي باید د ښار نظم او ډیسپلین په پام کې ونیسي او لارو کوڅو ته راونه وځي او داسې حرکتونه ونه کړي چې هغه نظم خراب کړي او نورو خلکو ته ستونزې پېښې کړي. بله آن صاحب،
ډېره زیاته مننه کوو سیند صاحب. دوستانو، خان محمد سیند وو چې له کابل سټوډیو نه راسره په تماس کې وو او د عاشورا د نن ورځې د مراسمو حال یې راکوه. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته، او هغه په افغانستان کې د کم عمره نجونو د ستونزو مسله ده. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هر اوو ثانیو کې و تر 15 کلونو کم عمره نجلۍ ودیږي. دا هغه موندنه ده چې د ماشومانو د خوندیتوب موسسې یا سیف د چلډرن لخوا خپره شوې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د کوچنیو نجونو د جبري ودولو مسله په لوړه کچه موجوده ده. فریبا ظاهر د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لویان رفیع الله بیدار سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې د دې کمیسیون د اندېښنو په اړه پوښتلې.
متاسف په مسله د ټولو اقداماتو چې په دغه قانون کې شوي دي، زموږ دغه موندنې وښودل چې د جنایتونو په کچه کې واده کول په غیر شرعي طریقه باندې، په غیر قانوني طریقه باندې یو سم ډېر ارقام ښیي او موږ په دې اړه باندې خپلې کوښښنۍ او تشویشونه ښکاره کړي دي. په غټو ښارونو کې دغه ارقام ټیټ شوي دي، ولې په نورو پرتو سیمو کې، په هغه ځایونو کې چې د انکشافي پروژې نشته، دی په هغه ځایونو کې د فقر کچه ډېره جیګه ده، په هغه ځایونو کې اوس هم متاسفانه چې ډېر جیګه ارقام دی او د 9 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې دغه عمومونه ډېر خطرناک دي لپاره. او لرې پرتې سیمې او ولایتونه چې لرې واقع دي، د غټو ښارونو هلته د پچیسن کې ودونو کې دا زیات دی نسبتا. موږ په مجموع کې که یو نفر هم وي، دا د خواشنۍ ځای ده او دا اقدام غیر قانوني ده، ځکه اوس په دې اخله باندې موږ قوانین لرو چې هغه باید مراعت شي او هغه باید محترم وګڼل شي. او دا مختلف علتونه لري چې هغه علتونه هم واضح دي.
مثلا کوم دی که یو څو د مثال په توګه وایست؟
یو د قانون نه بې خبرتیا، دویم رسومات ناوړي رسومات دي زموږ په کورنۍ کې، زموږ په هیواد کې چې د هغې اعلاناتو د مخې هم په ټیکشن کې واده کول یو عادي کار و تبریخي. دریم هغه کسان چې دغه په ټیکشن کې ودونه هغه مسبب دي او عاملان دي، متاسفانه چې هغوی د هغه نافذ قوانینو په اساس باندې په ځانګړې توګه باندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي منع قانون په اساس باندې د عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي چې تر څو یو جزایي او جرم هغوی ته راجع شي. همداشان په ټولنه کې د دغې قضایاو جدي مدانل دي، دلته د دیني علماو عام همکاري موجوده ده او نورو سپین ږیرو مشرانو چې په دې اکړه باندې ډېر کار دادي چې دا عمل یو کرژدن عمل وګڼي څو
بدر صاحب لکه چې تاسو معلومه ده چې هر ستونزه یو حل لاره لري، نو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ځانګړي ډول د همدې ستونزې د کمولو یا د لمنځه وړلو لپاره په خاص توګه کوم اقدامات کړي دي چې ډېر جدي دي او په جدیت سره تعقیب شوي دي او څه نتیجه مو اخیستې ده؟ ځینې
زموږ درې مسلې ډېرې مهمې دي. یو د آگاهي ورکول چې د اسلامي تعلیماتو په بنیاد باندې او د نافذي قوانینو په بنیاد باندې او دا هغه محدود نړیوال قواعد په بنیاد باندې خلکو ته دایي ورکوي چې دغه عمل چې کوم دی کوي دا غیر شرعي او غیر قانوني هم دی. او دویم د رسوماتو او د ناورو د رسوماتو د کموالي لپاره کار کول. بله مسله نظارتي ده چې موږ نظارت کوو د دې نه چې آیا دغه سیوادونه اوس هم کېږي، که کېږي دغه عملانې باید قانون ته پیش کړی شي او قانون چلنګ وسره وشي. قانون د جوړښتونو او د قوانینو لوایح مقرراتو داسې اصلاح کوي چې د ښځو د حقونو تحفظات پکې ډېر شي. قانون مسله موږ دا مسله د دیني علماو ته راجع کوو او سپین ږیرو ته چې په دغه څه فیصله پرېکړو کې چې کله دغه څه په ټیکشن کې واده مراسم کېږي هغوی چې شرکت کوي نو هغوی سره کار کوي چې تر څو په دغسې مراسمو کې شرکت ونیسي. که داسې پېښې راپېښېږي نو مصاحبانې باید پوه شي په دې باندې چې یو غیر قانوني عمل ترسره کوي.
یعنې دا هغه څه دي چې تاسې اوس عملا اجرا کړي دي؟ بلې،
دا زمونږ ورځنۍ وظیفه ده. اوس موږ دغه کارونه ډېر په خاورونو کې لږ ځل وضعیت ښه شوی دی په دغه او د پکستان کې ودونه په خاورونو کې غټ خاورونو کې هم شوي دي. اوس موږ په نورو پرتو سیمو کې کار کوو چېرته چې فقر موجود دی، چېرته چې جنګ موجود دی، ځکه دا د ضایعتوب او دا د فقر مسله دا د دې پکستان کې ودونه سره ډېر اعتبار لري.
بله، او د خلکو همکاري په دې برخه کې ستاسو سره څنګه ده؟ پلر پرتو سیمو کې
دلته د سپینګلو مسله لږ ډېره ښه شوې ده. هغوی په دغه څه فیصله او پریکړه د دیني علماء هم کله چې دغه څه نکاوي صورت نیسي چې په ټیکټ کې ودونې هغې نه تیوای کوي. ولې بیا هم دا مسله داسې ده چې ډېر نور کار ته ضرورت لري چې ټول یو ځای کار وکړو. دا یوازې د دیني علماء کار هم نه دی، یوازې د سپین ږیرو کار هم نه دی، یوازې د دولت کار هم نه دی. او عموما ټول شرکتو کې د بشري حقونو خپلواک کمیشن او مدني ټولنې رسنۍ په دې کې خپل مسؤلیت باید ادا کړي چې په ټیکټ کې د جنګوي واده کولو
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لویان رفیع الله بایدار سره مو په افغانستان کې د کموم رنجونو د ودونو په ستونزه مرکه اوریده، خو دا د افغانستان د ښځو یوازینی ستونزه نه ده. په داسې حال کې چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ ښځې قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري، د جرګو او سارایي محکمو لخوا ورته غیر انساني سزاوې ورکول کیږي. ملالۍ بشیر د دې موضوع په اړه د بشري حقونو له مدافع خانولي عادل سره خبرې کړې او په سر کې د داسې ښځو په اړه پوښتلې چې د جرګو لخوا ورته سزا ورول کیږي او د کلو د ملکانو په کور کې د وینځو په توګه ورځې شپې سبا کوي. دا مرکه په ګډه اورو.
یوازې د افغانستان یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مشکل یوازې دا نه دی چې د هغو ښځو یا د هغو نجونو چې هغه تښتي، یوازې مشکل یې دا نه دی چې هغوی راځي بالاخره د کلي د خان یا د کلي د ملک په کور کې هلته د یو مزدور یا د غلام یا د کنیز په څیر باندې ساتل کېږي، د هغو د کور خدمت کوي. بالاخره په دې نه تریخ او ډېر بد حالت هغه دی چې کله چې یوه جنۍ تښتي بلاخره هغه د پولیس له خوا نیول کېږي، پولیس ته ځان تسلیموي. پولیس د دې په چې قانون ته احترام وکړي او دغه جنۍ قانوني مراجعو ته تسلیم کړي، هغه د چې تسلیم کړي دوی دغه پښتني افغاني عنوانات او رواجونه له مخې بلاخره دوی په خپله باندې ځان ته دغه صلاحیت ورکوي چې دغه تښتېدلی دي چې پولیس پناه وړي دی، بلاخره دولتي ادارو د پناه وړي دی. کومه جنۍ چې بېرته هغه ته تسلیمېږي، له دې سره هر ډول جنایت، هر ډول خشونت، هر ډول تاوتریخوالی ورسره ممکن دی او ترسره شوی دی. منګا د دې طرفدار چې هر څوک یو کار کوي هغه د قانون مطابق یا هغه د اصول مطابق وي. کله چې موږ په دې نه وکړو کوم چې جنقي له کوره تښتي دا فکر نه د قاعده پاس سره دا بیل باسي، ولکه کله چې موږ تاسو راځو دغه جنقي بل اخر د اسلام خلاف د قانون خلاف د افغانستان د سیاسي قانون خلاف یې غیر مقابل کې یو پریکړه کوو یو فیصله کوو پرته له دې چې دې ته توجه وکړو چې دغه جنۍ ولې وتښتېدله دغه جنۍ چا مجبوره کړله په دې جنۍ کومې تی چې کومې حوادثو دا جنۍ دې ته مدد سوله چې داسې فیصله وکړي چې هغه ممکن د دوی په مرګ تمامه شي.
ستاسو هڅې کومې نتیجه ورکوي د ښځو د حقونو لپاره؟
مبارزه که هغه د بشري حقونو کمیسیون کې که هغه د افغانستان خلک کې که هغه حکومتي چارواکي کې که هغه یو ملک کې که هغه یو ملا کې که صادقانه مبارزه وي زه چیلنج ورکوم زه ډاډ ورکوم زه د افغانستان خلکو ته ضمانت له خپله طرف ورکوم چې هغه نتیجه ورکوي مونږ په دې لاره کې قرباني ته آماده اوسېږو او مونږ بالاخره جهاد ته آماده اوسېږو. جهاد دغه دی جهاد اصلي تعریف زما په نظر دغه دی چې اول د ځان په مقابل کې ځان اصلاح کا بیا خپله ځان اصلاح کړه چې د خپل خور ظلمونه کې په خپل لور ظلمونه کې او بل چې کورنۍ کې په چا ظلمونه سي په کلي او په ولس کې په چا ظلمونه سي او بالاخره په افغانستان کې خلک ظلمونه سي مونږ جهاد یو د تاوتریخوالي څخه خالي مبارزه هم جهاد ګڼل کېږي. مونږ جهاد کوو سل په سلام نتیجه ورکوي. زه بیا هم تاسو ته وایم چې کومه مبارزه مونږ شروع کړې ده کومه بالاخره هغو صادقو خلکو شروع کړې چې افغانستان په بیلابیلو خلکو کې دا حتما نتیجه ورکوي.
په داسې حال کې چې رسمي قضایي سیستم په لیرې پرتو سیمو کې موجود نه وي حکومت په دې اړه څه کولای شي؟
ګوري که مونږ دا ووایو چې د دغو بدبختیو چې په افغانستان کې اوسېږي چې مونږ خوندې خرڅېږي بیا بالاخره د هغو په زور باندې ودېږي هغو په ماشومتوب کې ودېږي د هغو مقابل کې خشونت کېږي هغو په جهالت کې ساتل کېږي او د دې ټولو نه چې بیا داسې چې بالاخره یو خور راجګېږي یا ځان وژنه کوي او یا تښتي که د دې ټولو پرته حکومت باندې واچوو دا به ظلم وي. ظلم په څه معنا؟ بیا د افغانستان خلک داسې فکر کوي چې مونږ هېڅ مسؤلیت نه لرو. په ټول د تاریخ کې حکومتونو هڅه نه ده کړې چې د خلکو په رواجونو کې ګوتې وروړي او هغو کې تغییر راولي او حکومتونو له دغه نه ویره احساس کړی دی. تېرو حکومتونو اوس حکومت راتلونکي حکومتونه او دا چې دلته یو ډېر قوي حکومت راځي چې مونږ یې په تاریخ کې څو ځله شاهدان وو چې هغو رښتینی غوښتل کار وکړي او یا نسکور شوي دي او راتلونکي کې ډېر قوي حکومت رانشي. دلته زه باید داسې خبره وکړم چې مسؤلیت هم د خلکو دی هم د حکومتونو مسؤلیت دی.
خانولی عادل د ښځو د حقونو یو فعال و چې د ازادي راډیو د همکاري ملالی بشیر پښتنې ځواب ولې. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شي. افغان حکومت د نږدې 1 میلیارد افغانیو په ځانګړي کولو سره د دوو هغه ښارګوټو د جوړولو چارې پیل کړي چې کارونه یې درېدلي وو. د اوسېدو د دغو ښارګوټو تړونونه د سه شنبې په ورځ د ښار او کور جوړونې د وزیر او څو خصوصي شرکتونو د استازو ترمنځ د ولسمشر شر په موجودیت کې په ارګ کې لاسلیک شو. محمد واصل وصال په دې اړه رپورت لري.
حکیم سنایی غزنوی استوګنیز خرګوټه او بنایی دوه هغه پروژې دي چې حکومت د کار د بیا پیل لپاره د کور جوړولو تصدی او بنایی ته 960 میلیون افغانۍ پور ورکوي. د ښار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وویل چې د دغو ښارګوټو کارونه د حکومت د کمې ونډې د یو قوي تضمین د نه موجودیت د غیر عادلانه بیو او یو لړ نورو مسایلو له امله له دوو کلونو راهیسې درېدلې وې. ښاغلي نادری د سه شنبې په ورځ د ولسمشر په موجودیت کې د ودانیزو شرکتونو سره په دې هکله د تړونونو د لاسلیک پر مهال په ارګ کې وویل چې ډېر ژر به د دې ښارګوټو کار بیا پیل شي.
بر اساس اصلاحات وارد شده در قرارداد
با قراردادونو کې د سمون نوروست تر یو حد د ودانیزو چارو په نرخونو کې د حکومت او خلکو په ګټه کمواله راغله. د ښار او کور جوړونې وزارت تصدیو ته مناسبه ګټه په نظر کې نیول شوې ده. له ساختماني شرکتونو څخه معتبر مالی تضمین اخیستل شوی او د پروژو د تکمیل کار سر له سبا پیلېږي
و کار تکمیل پروژه ها از فردا آغاز میگردد.
د ښار او کور جوړونې د وزیر په خبره په دغو دوه ښارګوټو کې چې په کابل کې جوړیږي 11 میلیارد افغانۍ پانګونه کیږي او کارونه به په پوره شفافیت سره پر مخ ځي. د حکیم سنایی غزنوی او بنایی استوګنیزو ښارګوټو کار چې 4 اتیا بلاکونه او 3 اتیا اپارتمنونه لري په 1993 کال کې پیل شوی و. د افغانستان حکومت د ښار او کور جوړونې وزارت ته تر دې وړاندې هم د 200 میلیون افغانۍ په ځانګړي کولو سره د خواجرواش ښارګوټي چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. بل پلو ویل کیږي چې د حکیم سنای غزنوی او بنای استوګنیزو خرګوټو چارې د اویا خصوصي شرکتونو لخوا پر مخ وړل کیږي. د ساختماني شرکتونو په استازیتوب حاجی مسعود ژمنه وکړه چې د دغو پروژو چارې به په پوره شفافیت او پلان سره پر مخ وړي. په ورته وخت کې اقتصادي کارپو تاج محمد اکبر د دغو پروژو بیا پیل کېدل ګټور ګڼي، خو د کار په کیفیت ټینګار کوي.
بلاکونه یا قسمه دغه شهرکونه تکمیل کړي او نیازمندانو ته یې وسپاري. طبعا دغه موثر دی، ولې افراد او اشخاص چې پیسې تولید کړي دي او سرپناه ته ضرورت لري او اوس د سرپناه دي، د هغې نه به مستفید شي او باید کیفیت ته جدي توجه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښار او کور جوړونې وزیر وایي چې د عملیاتي پلان له مخې به هر اونۍ او هر میاشت د دغو خرګوټو له کارونو څخه لیدنه کوي او کارونه به یې له نږدې ساري. محمد واصل وصال، د ازادۍ رادیو، کابل.
دوستانو پام دې رپورټ سره ورسېدو. لستیمو بجو ته یو اربیا پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ناجیه صافی نه اورو.
په کندز کې له تیرو نه ورځو جګړو وروسته دغه ښار تیره شپه د وسلوالو طالبانو له حضوره تصفیه شو. د کابل په دریمه امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت کې تیره شپه د عاشورا پر ویرکونکو حمله کې 14 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د افغان نړیوال سازمان په سورجو کې په ایران کې د یوې ځوانې ښځې د اعدام د امکان له امله اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال ختیځ کې د حلب پر ښار چې محاصره دی درنې بمباری بیا پیل کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فرانسې ته خپل سفر ځنډولی.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. د کونړ په مرکز اسداباد کې د سالار ویالې د ترمیم چارې پیل شوې. د قویاله 15 کیلومتره اوږدوالی لري او په ټولو ځایونو کې به یې پراخوالی 4 متره وي. د نړیوال بانک لخوا به 16 میلیونه افغانۍ د دې ویالې په بیا رغونه ولګیږي. پاړه نور حال له کونړ څخه د روح الله انوري په ریپورټ کې اورو.
د کونړ والی وحید الله کلمزی د سالار ویالې د بیا رغونې چارو پیل کېدو په مراسمو کې د ویالې د ځانګړتیاو او پر هغه د کیدونکو لګښت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
نن ورځ موږ د کونړ د ولایت په مرکز اسداباد کې د سالار کانال د اساسي جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. دغه کانال چې تقریبا 15 کیلومتره اوږدوالی لري، 4 متره یې عرض دی، او د دغه کانال د اوبو نه به د کونړ د ولایت د مرکز اسداباد، تیشه، نواباد، نرنګ د ولسوالۍ په زرګونه خلکو کورنۍ استفاده کو، او د دې سره به تقریبا 1200 هکتار مځکه به د کانال خړوبوي. لګښت 16 میلیونه افغانۍ لګښت دی چې د جهانی بانک له طرفه ورکول کیږي.
خلک وایي له دې وړاندې هم په یاد ویاله په لکونو ډالر لګېدلی، خو تر اوسه یې نه اوبه زیاتې شوې او نه هم د نرنګ، تیشه او نواباد زمکه خړوب شوي. او کچیرته نوې پیل شوی کار هم د تیر په څیر وي، نو دوی یې بې ګټې بولي. د نواباد یو قومي مشر وایي:
زمانم حاجی حضرت محمد دی، د نواباد د نرمود کلی اوسیدونکی یم. د کوم پیسې چې مخکې لګېدلې دي هغه بازینې کې لګېدلې، ولې ټول والون د جوړه شوي. زما یو نظر دا دی چې یو دا اوبه باید بیا ځای ځای نه شي، د دې ولې نه خولي اوسین نه بل تیته یو دا ضایعاتو مخه ونیول شي، او بل جنده دا پیسې باید په ځای باندې ولګېږي. دروازې سیستم دی د منځه وړي، یو اساسي سیستم ورته جوړېد چې هماغه اندازه باندې اوبه راشي. ولې دلته یو جنجال داسې دی چې دا اوبه چې نه رسېږي، رد پکې دا دی چې خلکو کورونه راویسته، دا والي غصب کړی ده. کله مخنیوی شي 4 متره والو پرش ان شاء الله تعالی چې څوبل تنه سم خامخ نشي.
هغه وای د ویلې په حدود او د ویلې پر سر یو شمیر کسانو کورونه جوړ کړي او د ویلې د پراخوالي مخه نیولې ده. خو د کونړ والی وحید الله کلمزی به خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ویلې د ترمیم چارې به د پروپوزل او د خلکو د غوښتنو سره سمي پر مخ وړل کیږي، او هر چا چې د ویلې حدود لاندې کړي هغوی سره به له نرمۍ کاروانه خستل شي. د سالار ویاله د کونړ مرکز اسداباد کې لزګونه کلونه وړاندې تیره شوې چې د دوشاخېلو مرکز اسداباد، تیشي، یارګل، سالار باغ، نواباد او د نرنګ زمکي خړوبوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
یو پاکستانی خبریال دی وی مقالی لیکلو لکبل د خپل هواد د وتلو نه منشي وی د خبریال وای د دولت او پوسټ ترمن د واټن پاړی و مقاله لیکلی و چې د چارواکو لخوا رد شو. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي. ورپسې د کور کلی او ګوړی اچار پروګرام وړاندې کیږي.
سیرل المیدا د پاکستان د ډان ورځپاڼې یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د دوشنبې په ورځ همدې ورځپاڼې د چارواکو له قوله د هغه د ممنوع الخروج کېدو په اړه خبر ورکړ. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې خبرې له تاییدولو ډډه وکړه، خو د دغې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پر ټویټر پاڼې دا خبره سوې ده. د المیدا په مقاله کې چې د اکتوبر پر شپږمه خپره سوه، د پوځ او ملکي حکومت د چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې سوې وې. لیکوال د بیلابیلو منابعو له قبله ویلي و چې د حکومت ملکي چارواکو له پوځ څخه غوښتي و چې که دوی د جیش محمد یا لشکر طیبه په څیر د هند ضد ډلو د غړو د نیولو هڅه کوي، پوځ دې مداخله نه پکښې کوي. هند له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان پوځ تورنوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ګډوډۍ راوستلو په هدف د دغو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د دوشنبې په ورځ د پاکستان صدراعظم نواز شریف له لوی درستیز راحیل شریف سره وکتل څو د دغې مقالې پر جزئیاتو بحث وکړي. د صدر اعظم دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دغو مشرانو موافقه وکړه چې په دې مقاله کې د ملي امنیت مسایلو په برخه کې د خبریالۍ نړیوال مقررات له پامه غورځول سوي دي او د ناسمو معلوماتو په ورکولو سره یې دولتي ګټې له خطر سره مخامخ کړي دي. صدر اعظم یو جدي خبرداری ورکړی او امر یې کړی چې د دې مسلې مسؤل کسان باید د لا سختو اقداماتو لپاره وپیژندل سي. د پاکستان په څیر هیواد کې چې پخپله د نواز شریف په ګډون ډیری صدر اعظمان د کودتاو په نتیجه کې لیرې کړای سوي دي، د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ اړیکې څه ناڅه خرابې دي. د پاکستان رسنۍ ډېرې فعالې دي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې د ملي امنیت پر مسایلو راپورونه په کلکه کنټرولېږي. د بیان ازادۍ په برخه کې د بیپلو خبریالانو په لست کې پاکستان د نړۍ د 190 هیوادونو څخه په 143 کتار کې راځي. د پاکستان حکومت دا اختیار لري چې د هیواد پر هر وګړي د وتلو بندیز ولګوي. هغه کسان چې له وتلو منع کیږي باید د خپلې قضیې د څېړلو لپاره محکمې ته نه، بلکې په خپل حکومت ته غوښتنلیک ورکړي.
آزادی رادیو لاونه تر وو وورځې پونه کې
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو ارجونکو سلامونه مې ومني. ایا کله مو داسې څوک لیدلی چې له بل چا څخه په پور اخیستی وي او د بیرته ورکولو پر وخت یې هغه پور شوی څیز خراب کړی وي او یا هم د استعمال په وخت کې نغوی کړی وي؟
او ګرمي وړي ضرورت لري هر شی چې وړي ټوټه ټوټه یو ګرمي چارکوي لاینې په یو خو پروتي او ګرمي بلې خو پرته وي.
دغه ډول کړنو او بی احتیاطي پایلې چي دي.
دای بیرته راو خوت یو چی غیګر څه مور موټر نست اغه او هیته مې من کم خدای هیت دسه اغه م نه کیږي چې دسه اصغر ده یا دسه تیزه خبر ورته وکړو.
نننې خبرونه مو په ټولنیز ژوند کې له نورو څخه د زینو توکو په پور غوښتنې او غوښتنو ته ځانګړې کړې ده چې دغه توکو د ناسم استعمال له وجې راولړیږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن دوستانو، په پور د یو شمیر توکو او یا مادیاتو راکړه ورکړه د ټولنیز ژوند یو برخه ده. په ټولنیز ژوند کې اړینه ده چې له ګاونډیانو سره د ضرورت په وخت کې د وسایل ښه راکړه ورکړه ولرو، خو دغه راکړه ورکړه ځانګړیو اخلاقو او آدابو ته اړتیا لري. ډېر ځلې وینو چې په کلي ګاونډ کې د دوو کورنیو ترمنځ د وسایلو تبادله کیږي، خو که چیرې د پور آداب په پام کې ونه نیول شي، د وسایلو ښه ساتنه ونه شي، جنجال ترې رامنځته کیږي. د کابل کابل اوسنکی 15 کلن ګلرحیم مو پوښتلی چې په کور کلی کې ولې کورنۍ د وسایلو او یا نورو توکو پور اخیستنې ته مجبوریږي؟
خو دلته مجبوره سي کنه، داسې مجبوره سي چې دلته اوس دکان ته تلی نه سي، یا دکان مثال بند دي، چې هر څوک مجبوره سو هغه اتمن بلته لاس نه یا څو هغه کوي ورته درېږي سي. اما تا شی په کار ده، اوس نشته رسه چې ما راوتا ته به درکم. انسان نیمګړی ده، نیم هغه ده، دی پوره نه ده، خدای کره پوره ده.
تا خپله په داسې ونې کې کوم شیان د ډېر خلکو نه غوښتي دي؟
غوښتل مې نه دي کړي، او ډېر سخت شرمېږم چې پردي کور ته زه ودرېږم. دا کار ما کې نشته.
ماشومان ورلېږي؟
ماشوم هم نه ورلېږم زه په خپله سې یو شی نه یي کنه، بس دغسې چې کېږم یو خوا ته ځمه. دما دا کار خپله خوښېږي نه،
یعنی خپله دې هېڅکله سره داسې مجبوره مې لمسای نه دي شی نه دي.
نه نه، زه دا کار نه کوم. او که چېرته زه پوه نه یم او ناخبره کې لاړ شي، بیا زه خبر نه یم نو بس بیا خو زه غلط کړی. مثال کنه، یو همسایانه چېر واخلي یو ډوډۍ یا بل شی بل شی داسې کنه، زه خبر نه یم، بوره خلاص وي، همسایانه راخیستي، زه خبر نه یم، نو هغه کنه زه نه پرېږدم دې کار ته. دا کار ما بند کړی.
خپله خو له چانه شی دې نه دي غوښتي کنه؟
نه نه، زه چانه
شی اندې خلکو ته ورکړي دي.
زما خو سې واسه چې کېږي چې د خولې ماړی زه خورم، زه بل ته ورکوم چې بل مسلمان دومره زه کولی شم چې مونږ کره کوم شی وایي تور توتان له تا قربان چې څه شی کنه مونږ کور کې، او همسایا اسې مجبوري نو مونږ یې پورن ورکو. دې کې څه خبره چې مونږ سره یو بیا یو همسایا مونږ سره چلیږي، دا خو ډېره ښه خبره ده. دا خو مثال خوشحالېږي، بل دا خبره ده چې ته یو د الله په رضا ورکې، یو داسې مثال قرض ورکې، ماچس دې په کار سو ویسه ماچس چې زه مجبور سوم تا درم، ته مجبور سو تاسې برا دي.
د نوموړي په خبره چې په کلي کې دا دود ډېر پیاوړی دی، او اکثره وخت کلیوال چې له ښارونو لرې وي له ډېرو لویو ستونزو نه په همدغې پور اخیستنه خلاصېږي. مریم چې د کابل د ښځو په بانډ کې د میرمنو جامې خرڅوي وایي یو شمېر ښځې هم ترې په پور ځینې جامې وړي، خو له بده مرغه چې بیا یې بېرته په خپل حال نه راوړي.
دې مرکز کې چې موږ کار کوو نو دلته د ښځو عادت ده کمیست طلبي راکه، مثلا زه جای خو لرم، جای خو طلبی را که چې بیا خپل معامله کې یا محفل کې د شو ششی یا چه ورته وای موی گیری ورته وای، هغه کې بیا توفه ورکې خی بیا سبا ته چی سی هغه بیر تر تر اوری رایی کې امدا غسیلا کو ته خو را که ما ته کارا که بیا بی بیر تا در تر اورم ما یو دینه خرابی دین نو خارخونده د سلام علیکی ور سره لری نو چه به ورته وای مجبوری ورکه بیا کاش که ما غسی راوری شفتار چتل کی د تایراوري.
مریم وایي تر اوسه چې خپل یو شمیر گاونډیانو ته په پور د کور وسایل ورکړي، روغي ورته نه دي سپارلي، او دا ځکه چې احتیاط ورسره نه کوي. نو موري د خپل کورنۍ د پور یو کیسه کوي او وایي
خراب حادثت من تا پا کمکی اختر که رخ را که چی شیوته دی ما آخای موتر لروده دی ما ورور تا پری خود دای لار دیده یو ملگر ای را غای ورور تا میورته لیت آجی تمیزنگوه که دا موتر ما ترا که یو دو ورزه زکار کن موتر واخیست خوبه ور دانو دی اختر شپد مازدیگر که را ور نورور میوه ور دیده تانکه بیته لوی که دکه کرلا دای موتر شوی که پاک پری وای که رای ور دی کور کتا ایو دارم دا مونزه وکو فوری کتا سو وقتی چه کتا سو موتر نست ترنه نورز موتر غیب سو آقا و خیتم من کمو دیری وقتی کم خبر کیگی خدای هیت دسه آقام نکیگی چه دسه ازغر ده یا دسه تیز خبر ورتا بکو نو طلبی شاید آقا سگه کارو نلاری.
د لغمان ولایت اوسنکی منان بیا وایي چې په پور باندې د کور د سامانونو ورکول ښه عمل نه دی، او باید د دې لپاره چې په راتلونکي کې کوم زړه بدوالی رامنځته نه شي دا چاره ترسره نه شي. د ده په خبره چې داسې ډېرې پیښې لیدلې چې په پور ورکړل شوی توکی خراب شوی او بیا د دواړو کورنیو تر منځ لویه شخړه پرې رامنځته شوې ده.
کالین هم غواړي، ټغر هم غواړي، سینته نه غواړي، کټ هم غواړي، نن یو تلویزیون غواړي، نن بل شی نه غواړي. دا د غلطه کار دی کنه، د سوالګر سړي دا کار دی. تلویزیون مې ورته وران شو، یو بل شی مې هغه وسوه یا مات شو، نو هغه د بیا رنګ زیړه خوله به څنګه ورته نیسي چېرې دا د مانه مات شو یا مثلا دغه شو، نو دا خیانت شو کنه، امانت کې خیانت راغی کنه. چې کاسه دې ویوړه چیته دی کړه، پیاله دې ویوړه ماته دی کړه، تلویزیون دې ویوړ ماتې کړه، خراب شو ودې سو، یا دا دغه اسکروټا وروالو ته دی کالنده یا په کمپلې ته یو شې دی وسو، نو دا خو خامخه د خرابې ده، خو امانت یا د پاکستانو کې یا د خطای کې وشو گاونډي ته په خرابېږي خلې خوند په خرابېږي ولې د څه وکړه او قسم قسم بازی کې چیرې غلطي او کار او غلطي کړه نه وشو نظر دار چې به چې تنوي نه غواړي
درې څلوېخت کلن نرګس بیا وایي چې پور اخیستل د ځینو کسانو عادت ګرځېدلې دی نو موري د خپل یو گاونډي کیسه کوي او وایي
دومن ګام سایه هم سایه هم ده دومن خپل ده ای ګور سره ولې څه ته کې واخلې کړم دغه کو کې وی هغه ویسي مو ته خندروز یو خدایا اتیا روپۍ ورکې یو سل روپۍ دغه خلی اما قویم کتی وقتم اوز پر ما دیدی جای نسان تو وخیز در چی نمی دو دو دانی دری دری دانی سلور سلور دانی وخیز کرتم بی بیور دیما خود دیر بعد دیسی گی دست دوی غواری زو بی خیران رو تا پات که گم
در پغمان اوستون که آمنه وایی پر طولنی جوان که ارکی پیهی گی چی لنگ دی کسانو او گاوندیانو پور وخستل شی خو پور وخستل بیا ځانګړي آداب لري او دغه آداب باید په پام کې ونیول شي
دغه بخار بته قاشق بته کبگیر بته گاز بته داسې کار دا کنه خو چې وړي یکا گاز وړي کا کبگیر وړي کا قاشق وړي کا ساتل مثلا وړي کنه هاو ګرمي وړي ضرورت لري هر شی چې وړي ټوټه ټوټه یو ګرمي چورکوي لاینې په یو خو پروت یو ګرمي بلې خو پراتای د دې ښه لوخونه غوړی وې سه ولا ټاو ولا ټاو خپل یو چکه فکر کيده هغه ورځ موږ د سشه چې بيخي انفجار وکړ او چکوسکا ام سایګون وړی و دا که کار نه دا چې وړی پاج بیرته خلکو ته تسلیم کی ضرورت خپل رافه کی زه چې دغه هر شی تی غوړم د سه په مخه سات مې کار وشي دلته کار کوم زما د مثلا یو دیګ یو پیاله یو کاسه د سې چې دغه کار مې وشي په لاس کې مې بیرته ورولم او چار څونه د مو لاس باندې د دې شی ز بیرته ورته تسلیموم وایه تم سایم دسته وکایم یو شای چې ضرورت رفشه وای چې بیرته تسلیم کی حتی چې تاش د کلاشوی ورکو د منګایر شي د منګی څالور پنځه دانه چې بل ورځ ته غوړې تاش ټوټه ټوټه یو غار یلته پروت دي هر څوک احتیاجات لري هر څوک ضرورت لري هر څه چې وای جزله زونه پورای ما پورای ات وخت نه ده یا خدای پاک چې زونه پورا ده انسان ات وخت وای ز دولت لرم دنیا لرم د شي ته مسلمان ته نه درېګم همسایه ته نه درېګم اوغات من درېګي په څه چې ضرورت ته مجبور اچ دی غوړې او چې غوړې چې دارې کړه کنه هغه ضرورت لري باید بیرته ورته تسلیم کې بیرته ورکی حق بیرته ادا کی
درنو دوستانو کله خدا سه هم کیږي چاته چې کوم څه په پور ورکول کیږي بیا د ستونزې په وخت معلوماتي هم د مال په څیر نه چوي نوري خبرې په تمثيلي ټوټه کې اورو
و خزی دادې ماشوم لاس والی
ماشوم لاس په ماشين کې ونیو هغه می بوت ډاکټر ته کو کې و خړل د سیورز می تیر کړ چې خدای دې نه درويني
ولی کو کې ولی و خړو
و سره یا ماشین لا دی گوت نینیستی و اغا چیم دس را کش کده طول لاسی ور سره چی جیسه
نو تا تا چه چه ماشومان مخی ماشین که ده؟ او بل تا دا ماشین ده کمکو؟
دی گوانده لکوره می راورد
نو تا ماشین کاله و گنده لطا راورده و او که دی ماشوم ده لاز جبله و لطا
خو ماشومان ندی لکه بلاوی په هر شی کاروی
تا بلاوی چه ماشومان دی بلا جور کردی دی
که نه اوس نو دا خبره په ما باندې مرا چوا خو ما زه بیرون ته ووتم چې بیر ترغلم خپل لاسی گندلای و
لا حول ولا خزی زه تا ته سو ایم ایران پاتی ته دا ماشین ما تراکه چې زه دې گاونډی کارم ور وکم
خدای دې ورکی دا خونخار ماشین واخله دغه ده
نایما کور کی
درغله ما سو کی
زیم دروازه خلاصه کا
خیرت خو بوی
خیرت څه خیرت د تا د ماشین د لاسه مې زول لاسته کته کشو
زما د ماشین د لاسه
او دغه جامو ګندلو ماشین خو د تاسو دی مون خو نه دی کنه
نو ورور دا ماشین خو د ګندلو د پاره دی نو د ماشومان د لوبو سامان خو نه دی کنه
ورور چې ماشین چاته ورکوي خو په پختنه ولې نه کوي چې راوړی
عجیب خبره کې دومره خو نه وای چې کور دی ودان خیر وز چې مونږ ته د ماشین راک کړه ماشین دی فریده دی
آت سوائه در اغلم
گوره نن خود دی گواندیانو تا دا ماشین ورکه که بیا دی ورکره وکنه نو بیا با خورز نیه غورز
ولی چه خبره ده
خانه لراغله ویستاسو دا ماشین دلاسه زمونگ دا ماشوم لاسونه تیکه تیکه شول
اغا مطل دی اوریده لی ویس خونه که بد نسته طول اورز را پسی لگ بوره راکه لگ چای راکه جارو دی راکه ماشین راکه نو چنگه کمه
بس ملامت ماو تایو چون منگا دوی سرخه که و وخلا ده ماشین او دنه نه کور که ده نور حسم ورنه که دی خلکو ده
نیور کم سزره ترک کچوی که ورکم
د افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان د آزادی رادیو خپرونی په موبایل تلفنونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سی شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
گوری دون کو سلام خدای مو روغ او خوشاله لړه وای بیا وزیران بدلیږي چه که یو چو تنه نورم دست را اسپینو خواندان شی دشتمن که دو هم دقا خلاره ده چه وزیر والی او یا هم وکیل شی چه پا نوبات مقرره ولی نو پا چو کلونه که با دیر خلق لخواره و تلی و اوز خو چه مقرر شوه نوی بیایی ده کور، موتر، شرکت او مارکت نقشه جوڑه کری وی چه ترچو با دقا دشتمن که دو لو بروانه وی معلومه نده د خپرونې په پیل کې مو د چارو څو واړه مرتبانونه مخې ته ږدو.
دا څه بد وخت شو چې هر څه ګورې پورته ځي.
لکه څه شی؟
لکه د ګاز، برېښنا، تیلو، اوړو او نورو شیانو بی، د کورونو کرایه او نور شیان.
ریښتیا وایې، خو یو شی په ښکته کېدو دی او ورځ له ورځې مخ ښکته خوږیږي.
هغه څه شی دی؟
د هلکانو پتلونونه.
ښه نو امنیتي پوستې د څه لپاره جوړوئ؟
والي صاحب، د تاسې د امنیت لپاره، د ولایت د امنیت لپاره، د خلکو د امنیت لپاره.
دا خو ډېر ښه کار دی او ډېر ښه کار ته مو ملا تړلې ده.
هو صاحب.
والي صاحب، ټول کار یوازې د تا امضا ته ماتله دی، که مهرباني وکې او دغه اسناد امضا کې چې پوستې جوړول شروع کړو.
په جیب مو لاس وهلی؟
څنګه صاحب، پوه نه شوم.
دموږ برخه پیسې مو راوړي دي.
د څه شي پیسې؟
دغه امنیتي پوستې چې جوړوئ.
پیسې خو به تاسې راکوئ، ځکه چې د تاسې د امنیت لپاره یې جوړو.
همر خو زه درکوم د همر درکولو پیسې.
کاکا څه شی خوري؟
څه شی دي؟
قابلي، پلاو، کباب، مایچا، چینکی.
مایچا راوړه.
ډبل که متوسط؟
ډبل یې څنګه وي او متوسط یې څه ډول وي؟
ډبل یې ډبله بیه لري، متوسط یې متوسطه بیه.
چې داسې ده نو ماته یې نری راوړه. ډاکټر صاحب، ډېر ناروغه یم، همیشه مې سر خوږیږي او حوصله مې کمه شوې ده.
واده دې کړی؟
وو ډاکټر صاحب، دوه ښځې مې دي. اخ، سر مې مړ شو.
ښه، نو بیا خو ملامت نه یې.
ولې ډاکټر صاحب؟
د دوه میرمنو خاوندان هم دغسې وي، تل یې په سر درد وي.
ډاکټر صاحب، لږ ښه دوا راته ولیکه، خیر ویسي.
دوا ته اړتیا نه لرې، دغه پنبه دې همیشه په غوږونو کېږده، خپله ښه کېږي.
د زیاتره ادارو چې په زورورو زور نه رسیږي، نو کسات یې له کمزورو واخلي، لکه داسې.
مدیر صاحب، څه دې وکړل؟
هیڅ.
ولې؟
ځکه چې یو مازر نشو چې د خپلو پورونو پاک نه وغږیږي.
رئیس صاحب، پور څوک نه ورکوي او نه یې موږ په جدي ډول ترې غوښتای سو.
رئیس صاحب، ټول زورور دي، نه پور ورکوي او نه یې برېښنا قطع کولی شو.
نو څه وکړو؟ وارداتي برېښنا ده، ازبکستان او تاجکستان خپلې پیسې غواړي.
کاشکې د لوړ پوړو مقاماتو سره مطرح کړی وای.
له کومو مقاماتو سره؟ لوړ مقامات خو همدوی دي، وزیر، وکیل، موین، والی. له دې نه لوړ یوازې دوه رئیسان دي چې د هغوی لیدل نه امکان لري او نه هم ګټه.
وو اغوی وای او سلاکوا در بی کی
دیو غیم زور نرسیگی
کاش که ما ازبکستان و تاجکستان تویلی وای چی بیخی قطع کری وای
قطع کری وای تم را آسانه وای چی قطع اکری موخ بچه کهو دا دوم را مامورین مصرفون گاتا
رئیس بریختیا وای دا کار نشو کولی
نو چه بکو
چه بکو دا خلکو لجیبا بیرا باسو
دا کم خلکو
دا خپل مشتریانو
مشتریان خوران خو مو غرقو پرک کردی نور چه بکوی
دا بریخنا باید لوڑکو
بای لوڑکو
هونو بلا لارو نلارو
چندی نلارو
حال تا دا بریخنا پیسی غواری او دل تا پا میلیونون افغانی پور چوک نرا کبی او بریخنا هم نشو قطع کولی نو چه وکو
یار عمر صاحب تا ریختی آوائی پرات لدی چه دو زوراور و تس لکم زور و نباسو بلا لار نلارو
رئی صاحب تام بایی چه دا مخالکو لپارا دا بریخنا بای لوڑکو
وو دا څو ځلې مو چې باید لوړه کړه د همدې لپاره چې زورورو د خپلې مصرف شوې برېښنا بلونه نه تاویلول
نو صاحب دغه د عام ولس خواران به تر څو د زورورو د زور پور کې سوځي
نه پوهېږم خو دغه دې سوځي نو
باید څومره پورته کړو
لس فیصده
که یې شل فیصده لوړې کړو څنګه به یي
نه بیا خلک برېښنا نه کاروي
کاروي اوس سریالونه معتاد کړي دي برېښنا نشي پرېښودلی
ریختیا و یا مرسیب چه دیرش فیصد هم لوڑه کو لبریخنا لاس ناخلی یوازه که چو رز شکایتو که او بایی کنو
زینو لوڑه ای که
اوس دغه کیسان واورئ
ډیره موده کیږي چې بیکاره یم یعنی چې هیڅ کار نه لرم خو د خدای پزل دی هر څه را رسیږي ښه نوی ماډل موټر مې واخیست درې څلور کورونه مې د ښار په قیمتي سیمو کې جوړ کړل د تیلو ټانک لرم په یو شرکت کې نیمایي شریک یم او له دې ټولو شیانو سره مې شپږ زامن او لورګانې هم په شخصي پوهنتونونو او ښوونځیو کې زده کړې کوي اوس مې زړه دی چې کوم لوی کار ته لاس واچوم او کوم غټ تجارت پیل کړم که دا پوښتنه در پیدا شوې وي چې دا هر څه مې له کومه کړل نو ځواب یې دا دی چې خدای پاک را کړل یوازې د صاحب نظرۍ له برکته د هر څه خاوند شوم اوس نو ښایي تاسې هم ملا ورته وتړئ او سبا ته کوم تلویزیون یا راډیو ته ورشئ او صاحب نظرۍ پیل کوي خو که د ما منئ نو دومره په اسانۍ هم هر څه لاسته نشي درتلی څه نور کمالات هم غواړي زه یو څه به یې زه در وښیم خو خبره یوازې په ښودلو هم نه جوړېږي بلکه خدایی استعداد اگر چا خبر پشت کار او ریاضت هم غواړي په صاحب نظرۍ کې د کامیابېدو او پیسو ته د رسېدو لومړنی شرط جرأت دی صاحب نظر باید د پلان غوندې جرأت ولري یعنی هر څه چې خولې ته راشي ووایي او چې څه یې وویل د پاتې وکړي دوهم شرط یې د ګډو وډو معلوماتو پانګه ده صاحب نظر باید د ګډو وډو معلوماتو غني پانګه ولري په دې ډول چې کوم معلومات ورکوي څوک یې تشخیص نشي کړای چې سم دي که غلط دریم شرط بی تفاوتی ده صاحب نظر باید کاملا یو بی تفاوته شخصیت ولري یعنی کله چې د شپې په تلویزیون یا راډیو کې کوم مهم سیاسي شخص ته کنځا کوي نو سبا ته په حجره یا میلمستون کې ناست وي او ټوکې ورسره کوي څلورم شرط یې د موضوع او نظر بدلولو عادت او مهارت دی صاحب نظر باید له حالاتو سره سم په عادي ډول خپله موضوع او خپل نظر بدل کړای شي پنځم شرط یې هغه د چا خبره د تریخې نه درلودل دي صاحب نظر د پیسو په مقابل کې د هیچا ترخه خبره بې عزتي او سپکاوی په ځان بد نه ګڼي او لا خوشحاله هم وي چې د دغو عادي شیانو په مقابل کې شته لاسته راوړي دي او شپږم شرط یې د دقیق هدف ټاکل او د هغې ښکار کول دي صاحب نظر د پیسو لاسته راوړلو لپاره یو مشخص او وړ کس خپل هدف ټاکي او له څو پرله پسې بحثونو وروسته یې مجبوروي چې ټیلیفون ورته وکړي او د ملګرتیا بلنه ورکړي څو نورې خبرې هم شته خو د ټولو ویل ځکه نه دي په کار چې سبا به ټول خلک صاحب نظران شوي وي او دغه د ډالرو ګرم بازار به یې لکه د میرویس میدان د زدران مارکیټ او یا هم د قوای مرکز د لرګیو د سرای غوندې سوځولی وي له دې ټولو خبرو او معلوماتو وروسته خو به پوهېدلی یې چې په بیکارۍ کې مې دا دومره شته له کومه کړل هسې قسمت په صاحب نظرۍ ورپېښ کړم که نه اوس به مې خدای خبر له کوم وطن مچان شړل
Bye.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، حیا اوریاخیل، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
سلام او به برنامه